سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو ضد وسلواله جبهه دا کوي چې طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د هغو کسانو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د دوی خبره سیمه ایز راګرځي. د ډلی د پنجشنبې په ورځ په ویلامیه کې دا پلان د قومونو پر یووالي او سوله ییز ګډ ژوند وروستی ګزار ګڼلی دی. د مقاومت په نوم دغه جبهه دا کوي چې افغانستان د یوې نیابتي ډلې او د سیمه ییزو او نړیوال ترهګرو ډلو تر اشغال لاندې دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته د جزئیات څول ورکولو پرته ویلي و چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر مرزي ولایتونو کې پاکستاني کډوال د پاکستان د داو د مخنیوي او د اندېښنو د حل لپاره نور سیمو ته انتقال کړي. ښاغلي مجاهد دا نه ویلي چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کېږي، خو دا یې ویلي و چې د کډوالو لپاره به د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي. څو میاشتې وړاندې هم له وزیرستان څخه افغانستان ته په ځانګړې توګه تخار ته د وزیرستاني کډوالو د ورتګ راپورونه ورکړل شوي وو، خو وروسته یې دا ویل کېده چې دوی هغه افغانان دي چې لسیزې وړاندې د افغانستان شمال ته کډه شوي او څو کاله وړاندې کلي د جنګ سالارانو لخوا غصب شوي وو. د طالبانو حکومت د شخړې د حل لپاره پریکړه وکړه چې دا کلي اصلي اوسیدونکو ته بیرته ته ورکړل شي او د اوسنۍ اوسیدونکو لپاره یو بل ښارګوټی جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي روزه وتنبایوه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت سربېره پر دې چې ټول شموله نه دی ټول نارینه محور دی. وتنبایوه په دې غونډه کې طالبانو ته په ښکاره وویل تر هغې چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نړۍ به یې حکومت په رسمیت ونه پېژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې نن ویلي له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمنه پاتې شي. طالبانو ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته غبرګون ښیي او د بشري حقونو سره د شلن مسله د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼي. خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بولي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او هم یې د 2023 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو منع کړې. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ وغړو تایید کړ چې هغه نن پنجشنبه د ورپېخ ناروغۍ له کبله سفر کړی دی. فدایی د افغانستان د هغو دینی عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دینی بحثونو کې برخه اخیسته او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له قانون رهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود او ډېر کله یې په منشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. او د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې او کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې په بخښنې سره په یو بیان کې ویلي دي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمن دي او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 2000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو 12 نوي سیستمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي دي چې د 6500 ماشومانو لپاره یې 1000 ټولګي پرانستي دي. د 2023 کال د جون په 1 او 2 باندې په پکتیکا او خوست کې سخت زلزلو خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه ورسول. دا راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 کسان بیا نور ټپیان شو چې زیاتره یې ماشومان وو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه او وضع کېدو دوی له جنسیتی نابرابری سره مخامخ کړی دی. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل شوی دی چې د جنسیتی برابرۍ په وروستیو کې دی. دا چې ولې وړاندې به په راپور کې درته نور جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. همدارنګه پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې هم دغه وره ته پوښتنه مطرح شوې وه، خو دا چې طالبان څنګه کولی شي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او آیا دوی به په دې برخه کې انعطاف وښيي که نه، باندې به یې په راپور کې اداره ته ووایو. د دې تر څنګ دا راپور به هم درته ولولو چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې په دې هېواد کې اعدامونه ظالمانه او غیر انساني دي. دا چې دغه اعدام چې په وروستیو کې ترسره شوی و ولې نړیوال غبرګونونه راوپارول، په دې اړه دته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به مو هم خبر کړو چې یوګا څه ته وایي، ولې خلک یوګا کوي او ګټه یې د انسان د بدن لپاره څه ده. نور مطلب هم درته لرو. سیام غواړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دا سر مطلب تبور شو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي چې په افغانستان کې د جنسیتی نابرابرۍ په وجه باندې دغه هیواد د جنسیتی برابرۍ په لیست کې په وروستي ځای کې لري. د چولې جزئیات به په دې راپور کې وره.
د نړۍ اقتصادي فورم په 2023 کال کې د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخه کې د ښځو د ونډې په اړه په خپل نوي راپور کې چې د جون په 16مه خبر کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللی دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د 146 هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د 146 هیوادونو له ډلې 112 په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 15 سلنه د جنسیتی نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی دی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدلو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي لس هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه یې ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یو فعال لیلا سیم هموای په ورستیو کې افغان خځې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپل ډیرو حقونو څخه محروم شوې دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
امروز زیر حاکمیت طالبان زنای
نن د طالبانو په واکمنۍ کې خځې د زده کړو، کار، بیان ازادي او د ټولنیز مشارکت حقونه نه لري، حتی د خپل برخلیک د ټاکلو حق نه لري، چې دا ښایي په افغانستان کې خځې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له جنسي تبعیض او جنسي اپارټایډ سره مخ دي او د طالبانو له خوا پرې اعمالیږي.
د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم د نړۍ د اقتصادي فورم د ادا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې تر ټولو بد هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا وتنبایو هم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پیژندنې امکان نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او ډېر نور بندیزونه هم پرې لګېدلي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. دغه وزارت د ویاند مرستیال په یوه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا له همداسې ابزار په لاس کې لري چې طالبان دوی ته حساب ورکوونکي اوسي. د طالبانو حکومت لا د دغې څرګندونې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل د خزو او نجونو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاتل د چهارشنبه په ورځ د یوه خبري ناسته کې وویل طالبان د خزو او نجونو د حقونو په نقص کولو سره نه یوازې دا چې د افغانستان راتلونکی شاته بوزي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوال د مشروعیت د پیژندلو په اړه دي دوی لا هم دوام ورکوي. ښاغلی پاتل د دې پوښتنې په ځواب کې چې شاوخوا دوه کاله تیر شول چې په افغانستان کې شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د افغان نجونو پر تګ بندیز لګېدلی، آیا پر طالبانو د فشار راوړلو کومه نوې تګلاره شته؟ نوموړي د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې امریکا لا هم داسې ابزار لري چې طالبان ورته حساب ورکوونکي واوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وویل
موږ ځینې ابزار په اختیار کې لرو چې طالبان ته ځواب ورکړو. تاسو مخکې له دې هم اوریدلي وو چې مو ویلي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند پورې اړه لري، تر هغې چې طالبانو د هېواد د نفوس نیمایي برخه د نورو نیمایي برخې په اندازه مساوي حقوق او ګټو ته مساوي لاسرسی ونه لري، نه یوازې د افغانستان راتلونکی شاته پاتې کیږي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوالو د مشروعیت د پیژندلو په اړه دي دوی ورباندې ولاړ دي.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له دې مخکې ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د اسلام شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي او د نړیوال مشروعیت ټول شرایط پوره کړي دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره تعامل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتنبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د ملګرو ملتونو څخه غواړي څو په رسمیت وپیژندل شي، خو برعکس د دې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې دا هم وویل چې دوی به د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني څو چې طالبان د ښځو او نجونو د محدودیتونو فرمانونه نوي لغوه کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لږ شپږم ټولګي پورته نجونې د ښوونځیو پر تګ بندیز ولګېدې او په 2022 کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته هم د هغوی پر تګ بندیز ولګېدې او له هغه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګېدې. خو د امریکا متحده ایالات د فشار کومه وسیله په لاس کې لري چې د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د ښځو په وړاندې خپل بندیزونه لرې کړي؟ د لندن په سلطنتي کالج کې د سیاسي چارو کارپوه څېړونکی تمیم آسی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل طالبان دوه کاله فرصت له لاسه ورکړی او امریکا د فشار راوړلو لپاره ډېرې وسیلې لري. هغه د فشار وسیلې داسې مشخص کړي:
دا د طالبانو مطلق سیاسي او ډیپلوماټیک انزوا ده. دویم، دوی له نړیوال مالي سیستم څخه په بشپړه توګه جلا کړي، او درېیم، د ملګرو ملتونو له لارې پر دوی د ګڼو سیاسي، مالي او اقتصادي وسلو له امله بندیزونه لګولي دي. نو د امریکا او نورو هیوادونو په لاس کې ډېر څه شته چې پر طالبانو فشار راوړي، خو له بده مرغه د طالبانو له لاسه دا فرصت للی.
له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو په وړاندې له خپل دریځ شاته نه دي اوښتي او تل یې ټینګار کړی چې فشارونه کار نه ورکوي. تر دې مخکې هم څو ځلې نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د بندیزونو لرې کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې یو له بنسټیزو مسایلو څخه ګڼلی دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
بیا به هم د افغانستان بلې مسلې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضونو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. دا راپور مې واورېده. اوس به ورشو د ریچارډ بینټ څرګندونو ته چې ویلي دي په افغانستان کې ادامونه اخیر انساني دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت لخوا په لغمان ولایت کې د اعدام تطبیق ظالمانه او غیر انساني بولی. طالبانو د روان اونۍ د سه شنبه پر ورځ په لغمان ولایت کې د محمد اجمل په نوم یو کس یوې کورنۍ د 15 غړو د وژلو په جرم په عام محضر کې اعدام کړ. ریچارډ بینټ له امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې ملګري ملتونو د طالبانو دغه عمل غندي. بینټ وایي چې شرعي قوانینو ته به احترامي نه کوي، خو دا داسې مسایل شته چې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف دي.
موږ د شرعي قوانینو د احترامي نه کوو، خو داسې مسایل شته چې نه یوازې قانوني مراحل او نړیوال بشري حقونه په پام کې ونیول شي چې له دې بهیر سره مرسته کوي، بلکې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف دي. آیا محکمه په سمه توګه دایره شوې وه، سم ډول څېړنې شوې او نور مراحل په پام کې نیول شوي دي که نه؟
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی د غراز وایي چې دا یوازې د غیر قانوني اعدامونو یوه بیلګه ده. شکنجو، خپل سری نیولو، له اعتراض کوونکو سره ناوړی چلند، د مدني ټولنې له فعالانو او مدني ټولنې سره د ناوړی چلند ډېرې نورې بیلګې هم شته. مدني ټولنې او محدودیتونه شتون لري. که څه هم د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستۍ څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت غبرګون نه دی ښودلی، خو د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي شورا کې بینچ په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د طالبانو پر اوسنۍ حکومت سختې نیوکې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ضد پروپاګند وبلل شو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تطبیق شوي قوانین اسلامي بولي او ادعا کوي چې پر ضد اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د ملګرو ملتونو دغه استازی د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته د وضعیت ارزونې په موخه سفر کړی و او له طالب چارواکو سره پر خبرو سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو او عامو خلکو سره هم وکتل. هغه وایي طالبانو ته د ټول ګډونو حکومت د جوړولو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د تامین لپاره ډیر وړاندیزونه کړي دي. خو د لغمان ولایت په مرکز محتلام کې د سې شنبې په ورځ د اجمل په نوم یو تن چې طالبان یې قصاص بولي څنګه عملي شو. د دې پېښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې دی او په زرګونه نور کسان د سې شنبې په سهار د طالبانو لخوا د یاد کس ته اعدام شاهدان وو. نوموړي د موضوع د حساسیت او امنیتي ننګونو له امله د نوم د نه فشار کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو طالب له درې متره لرې واټن څخه یاد کس په ډزو ووشته. هغه زیاته کړه
مغه راوسو باندې او صحنې ته راوسو بس ولته کومه چې څوک یې وچلو دغه کورن انټریر وته نو وشول چې دا معاف کړي. چا معاف نه کو بیا د مشرانو لګېدل یو مخ پټه کس راغی او د کینه او مخ پټ نو بلکې په ګوډه ځای وویشته او بس ځای په ځای.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا دا دویم اعدام دی چې عام محضر کې ترسره کیږي. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دوی به شاوخوا 115 کسان د اعدام حکم صادر کړی او عملي کولو ته ژمن دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو نړیواله مسله راخلو. اوکرين شرواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکرين د بندیزونو یو نوی څپه پل کړی ده. د اوکرين پوز ویلي چې دوی هم د زاپوروژیا او خرسون په سیمو کې خپل تاروزي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د مسکو لخوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې مشر وایي اوکرين ځواکونه پر هغه پله توغندي توغولي چې د کریمیا او خرسون سیمه سره نښلوي. تفصیل به د صفي الله استانیک سینې وره.
د اوکراین د پوز د لوی درستیز دفتر وایي په تیر یو شپه ورځ کې روسیې پر اوکراین د راکټي او بی پیلوټ الوتکو لسګونه بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د اوکراین د هوایی مدافعې سیستم د ایران ساخت شپږ بی پیلوټ الوتکې چې روسیې کارولې دي نسکوري کړي. دوی ویلي چې د روسیې پوز په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو 43 راکټونه توغولې دي. په بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتي، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وندرلاین ویلي چې اروپایي کمیسون به 1.5 میلیارد یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. هغه ویلي دا مرسته په دې هدف کوي چې اوکراین خدماتي او بنسټیزې برخې د آزادۍ په لار کې په خپل حال باندې پاتې وي. میرمن اورزلا ویلي چې اروپایي ټولنه د اوکراین لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه د 500 میلیارد یورو مالی مرستې بسته هم چمتو کوي. په همدې حال کې د دونیسک په ختیځه سیمه کې سخت جګړه روانه ده او د اوکراین د پوز په وینا د غیوات ځواکونو د لیمان، بخمود، اودیفکا او مارینکا په سیمو کې د روسیې 40 بریدونه په شاتم بولی دي. د اوکراین پوز دا هم ویلي چې د اوکراین په جنوبي سیمو زاپروژیا او خرسون کې د اوکراین د ځواکونو تعرضي عملیات دوام لري. د مسکو لخوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې والی یا مشر ولودیمیر سالدو په خپل ټلګرام چینل کې بیا ویلي چې اوکراینی ځواکونو په غپل باندې توغندي توغولي دي چې د کریمیا او خرسون چین سیمه له روسیه سره نخلوی. سالدو ویلی چې دغه راکټي برید د چونګر په سیمه کې پر دغه پل شوی چې له امله یې لاره زیانمنه شوې، خو خلکو ته زیان نه دی اوښتی او بدیل ترانسپورتي لارې هم پرانیستل شوي دي. د روسیې لخوا د کریمیا سیمې لپاره ټاکل شوي مشر سرګی اکسینوف بیا ویلي توغندیز برید تیره شپه شوی او پلته د اوښتو زیانو ارزونه هم روانه ده. تر اوسه اوکراینی چارواکو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
موسیقي د نورو کلتوري ټولنیزو پدیدو په څیر د کلونو په اوږدو کې له بدلونونو سره مخ کیږي. په تیره نیمه پیړۍ کې د افغانستان موسیقي څنګه مزل کړی دی؟ په دې اړه مو له سندرغاړي احمد مرید سره خبرې کړې دي چې په خبره یې له ماشومتوبه له موسیقي سره پاتې شوی دی. د راپور د احمد مرید په غږ پیل کې
تقریبا در زمان صدارت مرحوم فقید سلطان محمد داود خان بود. در اون زمان در کودکستان ها و مکتب ها موسیقی یک امر ضروری بود.
احمد مرید در افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی دی چې په کال 1955 کې د کابل په شاه شهید سیمه کې زیږیدلی. دی وایي چې کله ماشوم هغه مهال د موسیقي هنر ته دومره ارزښت ورکول کېده چې آن وړکتونونو او ښوونځي ته هم لاره کړې وه. احمد مرید خپل د وړکتون او ښوونځي کیسې کوي چې څنګه موسیقي سره آشنا شو.
پدر بزرگوار استاد
د افغانستان د موسیقي بار استاد غلام حسین چې په هغه وخت کې واقعیت یو له استادانو څخه و او نن هم د هغه نوم د خلکو په منځ کې بدی دی. هغه براتو تدریس وکاوه موسیقي د پیانو یا هارمونی او یا هم د اکارډین په مخ. موږ بل وسطلا وطني ترانې د هغوی د ډلې مادو ترانې یادې دي، یوه په پښتو او بل په فارسي. یوه سندره د زمان شاه وه، زنده باد شاه، زنده باد قوم، لوړ دی د افغانستان بیرغ،
بیرق افغان.
احمد مرید په هغه وختونه کې د نوې سندرو د ثبت په اړه وایي
وخت آهنگ
کله چې سندره چې کېدله پاس کېدله چې ښه نوې سندره ده، ښه سندره ده، کولی شي دا ثبت کړي. د سندرې د ثبت لپاره 15 ورځې تمرین کار
بود.
د احمد مرید په خبره هغه مهال چې دی په افغانستان کې سندرغاړی شو، د اطلاعاتو او کلتور د ختیز موسیقي په څنګه کې هندي استادان هم د هندي موسیقي مینوالو ته تدریس کوله. هغه له مرید ازادي رادیو ته وویل
در اونجا آهنگای خود ثبت میکردیم.
حالتا ما خپل سندر ثبت کولی. در مثال که توگا تلا چه دی اطلاعات و کلتور دپارتمنت تلو، حالتا با موویل چه تازه و نوی سندر لرم. اول با سندر آوریدلا مشران و استادان و به اوویل چه سندر چوم رنا غدار او در سندر کم برخا در نور سندرغار و در سندر سر تو تچ کدار یا تکاری در لور یا دست سبو چه در سندر حقا برخا مو باید اصلاح کردی وی او کمونو اصلاح کردی سندر بنا منل کدار او هم در سندر شیر هم باید ناب وی حق غزل و تصدیف چه کنور سندر که سندرغار و راوستی وی باید تکرار و نوسی
باید وجود نمی داشت.
احمد مرید اوس هم د موسیقي هنر تعقیبوي او په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ترسره کوي. احمد مرید وایي د موسیقي ترڅنګ سپورت او انزورګری هم خوښه ده او د کور په کارونو کې لخپل میرمن لیلا مرید سره هم مرسته کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو به د 1925 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د نړۍ په یو شمېرو سیمو کې د یو ګانړیوال ورځ ولمانځل شوه. دا د ورځې په مناسبت په نیویارک کې د یو پارک دننه د لسګونو هیوادونو اتباع راغونډ شوي وه. دوی یوګا وکړه او د هند د صدراعظم نریندرا مودي خبري ورته وکړې. د یو ګانړیوال ورځ له 9 کلونو راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. نور د احمد شیبار په دې راپور کې چې د یوګا په ځانګړې میوزیک پیل کی.
Thank you. د یوګادل منځلو پریکړه د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په 2014 کال کې ورسره تر دې وشوه چې د هند ستر اعظم نریندرا مودی وړاندې وکړ. یوګا یو لړ جسمي، تنفسي او ذهني تمرینات دي چې هدف یې د وجود د مختلفو سیستمونو ترمنځ یو راز همشخي رامنځته کول دي. د هند ستر اعظم ښاغلي مودی سږ کال د جون په 20مه د یوګا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې په نیویارک کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې یوګا انسانانو ته ډېره مهمه ده.
کله چې موږ یوګا کوو، موږ له فزیکي پلاوه چمتو کیږو، له ذهني پلاوه هم آرامیږو او پر احساساتو غلبه کوو.
په دې غونډه کې چې ښاغلي مودی خبرې کولې، دا په یوه پارک کې جوړه شوې وه او انانسر اعلان وکړ چې د دوی په دې ناسته کې د نړۍ د 135 هیوادو اتباع راغونډ شوي دي. په همدې غونډه کې وروسته برخوالو د یوګا تمرینات ترسره کړل. د جون 20مه د نړۍ په ګڼو سیمو کې د کال تر ټولو اوږده ورځ ده. په خپل هند کې د یوګا ورځ په بیلابیلو سیمو کې خلکو ولمانځله. پلازمینې نوی ډیلی ته څیرمه له انډیا گیټ سره په سلګونو هندیانو د دې ورځې په پار یوګا وکړه. د کمپیوټر انجینیر انګلیش جین د یوګا په اړه د خپلې تجربې په تړاو فرانس پرسرنس ته وویل:
زه له تیرو 15-20 کلونو راهیسې هر ورځ یوګا کوم. زه د 2 ساعتونو لپاره یوګا کوم او د ورځې له ټولې ستړیا او سترس ورسره خلاصېږم. زه خوایم چې هر څوک باید هر ورځ یوګا وکړي.
په 2015 کال کې چې کله لومړی ځل د یوګا ورځ په نړیواله کچه لمانځل کېده، هند د دې ورځې په پار د لسو هندي کلدارو سکه هم بازار ته راوست.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په دویمه نیمه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس به ورشو ساسي پیغامونه په اور.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو د امر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښه ده، ډیر سخت وچکلی پکښه ده، خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین دوی دی او دا سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو د کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی تبالا د مرکز میزی راو غړی ته مشکل لري، هغه وشي نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا بیا ته ولاړ شنو دوی پر د اطراف پښتنه وکي، را دي سي د وچکلی او بيوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د مش په کلی کې د مش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانی یو مایه چالانی شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نرسي چې د خوراک وبدنی ویس. نو ستاسو یو جهان مننه د مش رخت یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه راایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بندې، ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه چې زده کړي واټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ صنفونه راپرېږدي. موږ خپل چمپنه حاجت ته بیرته اجازه ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګرد سره سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولله لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په لار سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اورې، کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مایتر اورسیدو ازادی اوریدونکو پروگرام در تخبر